السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه امید زهرمل مو په دې خبري مجله کې هرکلی کوم لومړی لن خبرونه د افغان خزونجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي افغان خزینه قاضیان باید هېر نه شي رینا امیری دا خبره پرون په نړۍ کې د خزینه قاضیانو د نړیوال ورځ په مناسبت په ټویټر خبره کړې ده اغلی امیری وایي اوس افغان خزینه قاضیان په کورونو ناستي د هغو کسانو لوغ سره مخامخ کیږي په خوا بندیان شوې دي د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې د افغانستان په حقوقي نظام کې تر 250 ډیری خزینه قاضیان څارنوالان او مدافع وکیلان وي راپورونه وایي تیرونه کې نږدې 900 افغان زندانیان ایران نه افغانستان ته سپارل دي د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد تکل رسنیو ته ویلي دي تمه د نور افغان زندانیان به هم له ایران افغانستان ته انتقال شي روسي ډله زندانیان د پنجشنبې په ورځ اسلام کلا بندر ته ورسېدل چې شمېر یې 130 و پر افغانستان د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ راوروسته ګڼ افغانان ایران ته په غیر قانوني لارو کډوال شول چې یو شمېر د اسنادو د نه لرلو په تور زنداني شوي دي د افغانستان او پاکستان کرکټ بورډونو موافقه وکړه چې دواړو هیوادونو د کرکټ د میډل اوډرو ترمنځ د شلو اورونو د دریو لوبو مهالویش را مخته کړي د افغانستان کرکټ بورډ په یو بیان کې چې جمعې په ورځ خبر کړي لیکلي دي په دې لوبو لړۍ کې یو په بخنه د دې لوبو لړۍ یو ورځ مخ کې شو او اوس به لومړی لوبه د مارچ په 28مه دویمه به د مارچ په 28مه او دیمه به د مارچ په 28مه په شارجه کې وشي مخکې د لوبي د مارچ په 25مه او 28مه او 29مه پلان شوی وي د ایتالیا سمندري ځواکونو د کډوالو درې کښتۍ له ډوبېدو ژغورلې دي ځواکونو یو لړ تصویرونه خپاره کړي او ویلي دي چې په دې بیړیو کې نږدې 1300 کسان له ترکیې را روان شوي وو چې پرون د مدیترانې په اوبو کې له ستونزو سره مخامخ شول ایتالیا ځواکونه وایي دا کډوالې په سخته وژغورل ځکه چې د دوی شمیر زیات و دوی اونۍ مخکې په مدیترانې کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله چې 180 تنه پکې سپاره وو لږ تر لږه 90 تنه افغانان مړه شول او کاناډا د روسي د المونیم او فولادو د ټولو تولیداتو پر وارداتو بندیز ولګاو د کاناډا د مالی وزیر کریستیا فیرلند پرون په یو بیان کې وویل اوکراین دا کولای شي چې دا جګړه وګټي او توانی هم لري خغلی فیرلند زیاته کړه چې او توابا د پوتین د غیر قانوني او وحشي يرغل د تمویل د مخنیوي لپاره هر هغه هڅه وکړي چې په وس کې وي روسي پروتس کال د فبروري په وروستۍ اونۍ کې پر اوکراین غیر ماجی بریټ پیل کړ چې لا هم دا جګړه روانه ده زموږ پرونی پر وې باندې هم ژوند دی اورې تلشي ازادي رادیو ټکه کام زموږ درس دی وا باور چې په نوې خونی سکال کې لزدا کړو د نږدې 6 میلیون افغان ماشومان په محرومه کېدو اندېښنه خودل شوی
In a week time on 21st of March
Sabandi ule urusta yani de march pa yugishtama pa Afghanistan ki khunzi pranistil ki Qatar shpag miliona der ma shuman che aksara injuni de la khunzi yo patiki ki
De bakhane nare wa sazman wai pa Afghanistan ki pa warano pa sangri development jun aw khuzo de talibano be rahmana bandi zuna dawam lari او دا به هم واورې چې عربستان او ایران د اړیکو د خکیدو هو کړکړې نور ګڼ مهم مطالب هم د خبرونه برخه ده عملتي عمل وکړي
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د کپ شلم او د مارچ 11 نیټه د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي وايي په نوي تعلیمي کال کې به تر 6 میلیونه ډیر افغان ماشومان له زده کړو محروم شي نصیر احمد اندیشه دا خبره په جنیوا کې د ماشومان د زده کړو په مناسبت جوړ شوې غونډه تکړه لیک دینو لسمیاشت وشو چې طالبانو کابل نیولې ده خو شپږم ټولګي پورته دنجونو خونځي بند کړی دی وايي تر امرسانی پورې به بند وي که څه هم طالبانو شر دنجونو د خونځي د پرانستو ژمنه کړې و خو لا دا وعده نه و پوره کړی چې په سي دنجونو په هانتونو هم په همدې پلمه ور وټړل جزئیات یې په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملیونونو زده کوونکو پر مخ ته شونځي پرانستلو ته لاس ورځي پات شوې خو له هم له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو برخلیک معلوم نه دی د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه پرون په جنیوا کې ویغونډه ته چې په کې په بیلابیلو هیوادو کې د ماشومانو د زده کړو مسله څېړل کېده د غونډې له برخوالو وغوښتل چې په افغانستان کې هغو ملیونونو ماشومانو ته توجه وکړي چې له زده کړو پاتې دي ښاغلي اندیشه زیاته کړه چې د افغان ماشومانو د هیلې باید مړاوي نشي.
In a week time on 21st of March
تباندې ولي ورسته یعنی د مارچ په 21مه په افغانستان کې خونځي پرانستل کیږي. خو تر شپږ میلیونه ډیر ماشومان چې اکثره انجنیدي له خونځيو پاتې کیږي.
د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان استازي د خپل خبرو له دوه ټاکل شوی دقیقو څخه اعتراض نیو دقیقه سکوت وکړ او د خوندې لغړیو یو وغښتل چې په افغانستان کې لاستاکرو د نجونو پاتې دوته فکر وکړي. پر اوسه شکل د نوروز په دوهمه په میلیونونو نجونې د شوانځیو په لور لاړې، خو په هماغه ورځ طالبانو ورته وویل چې بیرته کورونو ته ستنې شي او تر ثانی امر پورې صبر وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان کمشنر ولکر ترک په پرونی غونډه کې پرته لدی چې د افغانستان نوم یاد کړي، د نړۍ پر حکومتونو شخ وکړ چې د ماشومانو زده کړو ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومتونو غواړم چې نور پریکنده اقدامات وکړي او په ځانګړي ډول د ماشومانو ګټو او حقونو ته د خپلو پالیسیو په مرکزونو کې توجه وکړي.
ولکر ترک تر دې مخکې ویلي وو چې افغانستان نن سبا د شوز ومچونو لپاره تر ټولو بد ځای دی، په ځانګړي ډول د زده کړو په برخه کې. طالبانو د پانتونونو دروازې هم دنجونو پر مخ بندي کړې دي، سره لدی چې نړیوالو په تیر نشتې یو نیم کال کې بیا بیا له طالبانو غوښتې دي چې نجونی زده کړو ته پریشتي، خو دوی تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د بشري حقوقو ګڼ فعالان په دې باور دي چې پر طالبانو د بندیزونو د لګېدو او په تیرو نشتې 19 میاشتو کې چې د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، اصلي علت د دوی له لوري پر شوزو انجونو بندیزونه دي.
په افغانستان کې راتلونکو نوې نوي تعلیمي کال پیلېږي. اکثر کتون کې په دې باور دي چې په افغان جنو خوځو د طالبانو بندیزونه د دې سبب شوی چې نړیوال دوی حکومت پر رسمیت ونه پیژني. ځن یو طالب چارواکو هم د جنو د خونځو د پرانیستو خبره کړې ده، خو آیا طالبان به نړیوالو بندیزونو او ترخوي د خلکو غوښتنو ته په پام د جنو خونځي پرانیزي؟ چارو شنون کې اسحاق اتمر دی او نور پښتون ته په دې مرکه کې جواب وایي.
دوی خو څورځې مخکې پوهنتونونو ته احوال ورکړ چې تاسې د ښځو یا د دلکیانو ثبت نام مه کوئ، او د هلکانو دپاره ښوونځي او پوهنتونونه پرانستل کېږي د احوال د دویم د عمل نه، او د نجونو دپاره دوی ته لوی همداسې ویلي چې د نجونو دپاره اوس دغه برنامه دوی نه لري. لیکن یو خبره دلته بل هم شته ده، او هغه دا چې هلکان هم اوس په دغه مجازي رسنیو کې داسې خبرې کته پورته کېږي تر څو چې د جنکیانو دپاره تحصیل آماده او برابر نه شي، هلکان هم نه غواړي چې دوی پوهنتونونو ته او مثلا ښوونځیو ته ولاړ شي.
اتمر سب کچرته د سوشي نو دا له داخله په طالبان باندې فشار راشي، لیکن په نړیواله سطح چې ورته ګورو د مارچ د اټمنیټ نه راورسته چې د شزو نړیواله ورسوه، د دې راورسته په طالبان باندې فشارونه زیات شوي دي. د دوی په دوه وزران باندې اروپایي اتحاد باندې زونه ولګول، او په مجموع کې په ټول نړۍ کې له دوی دا غشتنه سوي ده چې جون پریشت سي لښ پژم ټولګي ورپورته زدکړې وکړي او په همتون تام جنو ته اجازه ورکړي. فکر کوي چې دغه بهرني فشارونه او کچرته داخلي ور سره یوځای شول، دا به طالبان مجبور کړي چې جنو ته د تعلیم حق ورکړي.
زه په دې باور دم چې طالبان دا مسؤلیت نه مني ځان باندې. طالبان د خیانت اصلا متقید نه دي. طالبان ذهنیت ایدئولوژیک دی، او دوی داسې فکر هم نه کوي چې دوی د باید مسؤلیت ولري د خلکو دپاره د خدمت والی او د حکومت والی، دغه فکر دوی سره نشته. دوی یو جنګي ډله ده، نه په دغه باور ده او نه په دغه باندې په دغه فشارونو باندې په دې باندې کوم تاثیر راځي. او هغه څه وخت کې تاثیر راځي چې کله نړیوال داسې غواړي چې دوی باندې فشار راولي، د قطر دفتر دې وتړي، د دې هغه دارایګان چې په نورو هیوادونو کې د هغه ورته بند کړي، د دې په نور ملکیتونو باندې چې د همسایه هیواد مثلا پاکستان کې دی، دوی جایزادونه لري، مدرسې لري، فامیلیات دي، هغوی باندې تعزیرات راولي، د دې بانک اکاونټونه د همسایه هیوادونو کې په بهر کې دا بندې کړي.
اتمر صاحب، که د افغان جنو د تعلیم یو بل کال ضایع شي، تاسو د پانتون د یو استاد په صفت څاټ کل کوي چې افغانستان ته به زیان څومره وي؟
دا زیان د محاسبې نه وتلی دی، ځکه دی کی او نسل تا واکی نن ما وره د رسنی کی چې افغان دني تقریبا څلور زره پنځه زره دوی لواندات لیک د ولکی د تحصیل لپاره دا د مکتب جون کیندي نو تاسو دا ګناه وګورئ چې دا د اریو جلې چې دا د فامیل جدا کیږي په دغه سن کې او دا د زده کړې لپاره لواندات استول کیږي د فامیل نه لرې په څلور کاله کې یا په درې کاله کې یا په پنځه کاله کې د دغه مظلومیت او د دغه ګناه زه نه پوهېږم چې طالبان به د دغه ګناه ځواب خدای ته څه وایي.
د چارو شنونکو اسحاق اتمر چې د راتلونکي تعلیمي کال د پایل پاړه چې آیا طالبان به د خلکو غوښتن ته په هم وکړي او کنه او ترخوا به یې خونځي پرانیزي کنه په تیړې پښتون ته ځوابونه ورکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره مخ په خرابېدو دی او د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنشن وی پورس په یو ټویټ کې لیکلي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې خزینې دي په هر کچل عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو به برخې شوې دي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د خوځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان وومن وایي د افغان خوځو مبارزه د ټولو نړیواله مبارزه ده.
په افغانستان کې یو شمېر خسي د طالبانو حکومت لپاره په سیاسي دون کوستونڅو او محدودیتونو څخه شکایت کوي او وایي چې په ویره له کوره وځي او د ځاني خوندیتوب احساس نه کوي. یو ختینه ورزشکار چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په افغانستان کې د خزو لپاره شرایط ورستر بلې خرابېږي. هغه زیاته کړه
چون قبلا یک ورزشکار بودم فعلا ما
زه په خو ورزشکار وم او لدی عملا نشم کولای چې آزاد تګ را تګ وکړم. په دې ویره تګ را تګ کوم د ستونزه او ستونزمن شرایط ورستر بلې سختيږي او اوس هیڅ څوک د هغوی وضعیت ته پام نه کوي. ورزشکاران خبريالان او مدني فعالان یو هم خو وضعیت نه لري او په خطر کې دي.
د سرګندونه په داسې حال کې کی چې د بخنه نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکی سره د خرابېدو په حال کې دی او هر ورځ د طالبانو بیرحمانه بندیزونه دوام لري. د دې سازمان د امریکا متحده ایالاتو دفتر د پنځمې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې ښځې تقریبا په هر کچه له عامه ونډې او سیاسي تصمیم نیولو څخه بې برخې شوې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته د تللو حق نه لري. د دې سازمان په خبره د ملګرو ملتونو امنیت شورا د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې باید د طالبانو د افغانستان په اړه د نړیوالو ژمنو او مکلفیتونو په اړه حساب واخلي. د بخښنې نړیوال سازمان عمومي منشي اګنس کالامار د پنځمې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په افغانستان کې ښځې د دې لپاره نیول شوي، ځورول شوي او لاره ورکه شوي دي چې د طالبانو د هغه په خبره شي تګلارو په وړاندې چې هغوی له تعلیم، کار، تفریح او عامه ځایونو ته یې له تلو محرومي کړي اعتراضونه کړي وو. د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یو این ویمن د جمعې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي چې د افغان میرمنو مبارزه چې د روان ظلم پر وړاندې او د بشري حقونو د دفاع لپاره خپل ځانونه په خطر کې اچولي د ټولو نړیواله مبارزه ده. د بخښنې نړیوال سازمان د خود څرګندونو ته په اشاره سره د مدني حقونو یو شمېر فعالان وایي کله چې افغان میرمنې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې وي د هغوی د سیاسي ونډې څرنګوالي په اړه خبرې نشي کېدای. د معصومه حسیني په نوم یوې فعالې ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په بدلولو کې د نړیوالو سازمانونو غږ اوچتولو یې کومه اغېزمنه پایله نه ده لیدلې. نوموړی
جای بسیار تاسف است
که د خوشنۍ ځای دی چې نن ورځ ټول نړۍ د افغانستان د ښځو د وضعیت او د ټول افغانستان وضعیت په اړه خبرې کوي. خو د افغانستان خلکو ته د حل کومه لاره نه ده وړاندې کړې. له بده مرغه د افغان میرمنې غږ تر ټولو خورا خاموش غږونو څخه دی چې نه چا اورېدلی، نه یې په سترګو لیدلی، هیڅ غوږ نه دی اورېدلی.
د طالبانو حکومت د افغانستان د بیا وخت ترلاسه کولو وروسته د ښوونځیو او دروازې لشپګم ټولګي پورته د جنو پر مخ وتړلې او په دې ورستیو کې پانتونونو ته د خزینه ځکونکو پر تک بندیز ولګوه. په دولتي او نا دولتي دفترونو کې له څو محدودو دفترونو پرته د خزو فعالیتونه منع دي او پارکونو، ورزشي تالارونو، خزینه عامونو ته له تک او په نورو ټولنیزو فعالیتونو کې له ګډون څخه منع دي. که څه هم د طالبانو حکومت د بهرنۍ نړیوال سازمان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شئ.
په نورستان کې د نیالګیو د کینول کمپاین پال شو. په دې کمپاین کې بعد خلکو لخوا د کینول کېدونکو نیالګیو سربیره د طالبانو د رژیم لخوا 1,60,000 نیالګیو زینتي بوټي هم نهال شي. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
د نورستان په مرکز پارونه وو ولسوالیو کې 13 ورځ د نیالګیو او زینتي بوټو د کینول کمپاین پیل شو. د یاد کمپاین د پیل کېدو پر مهال چارواکو له خلکو غوښتل چې د نورستان د لا زرغونتیا او ښکلا لپاره نوی نیالګي کینوي. د نوو کینول کېدونکو نیالګیو او زینتي بوټو ترڅنګ د دشته ځنګل ساتنه وکړي. په یاد ولایت کې د بشري سرچینو د ریاست سرپرست قاری فتح الله
یو لکش پیته زرا مسمر او غیر مسمر نیالګي کینول کېږي چې مختلف ولسوالیو په مرکز په شمول تیر کال په نسبت باندې زیات هم دي او ان شاء الله د دې په تیر په نسبت به ان شاء الله مراقبت هم کېږي، ان شاء الله ساتنه هم کېږي او دا د دې لپاره چې زمونږ د دې وطن او د ملک او د ولایت ښکلا ده او زمونږ نورستان ښکلا چې دا په دې بوټو کې ده. ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې حتی لوسه موږ د دې بوټو حفاظت کوو، د دې ساتنه به کوو که د مسمر دی او غیر مسمر.
د نورستان اوسیدونکو هم خوختي چې د ولایت کولا لپاره کار کوي د پارون قومي مشر مولوی محمد زمان
خوشاله چې دغه برنامه د خلکو برابر کړیو او د نورستان د تاریخي او د آبادی سبب دی. نو الله دې دغه برنامه چې چا برابر کړی دی او د نورستان د خیرازی د برسو کار کې خدای دې ورته اجر ورکړي. او د نورو ولسونو نه غوښتنه ده چې من حیث یو مسؤل هر سړی باید دې ته توجه وکړي، د ساتنو کې، د حفاظت کې، نگہداری کې، تر څو چې دا یو سمري ته ورسیږي.
هر پسرلی د هیواد د مرکز کابل په ګډون په ټول ولایتونو کې په میلیونونو نیالګي او زینتي بوټي د حکومت او مؤسساتو لخوا کینول کېږي، خو د نه پاملرنې په وجه یې ډیری یا وچیږي، یا یې ماشومان ماتوي او یا یې څاروي خوري. حکومت او ولس ته په کار دي چې د وطن د ښکلا او د هوا د پاکوالي لپاره په خپلو سیمو کې نیالګي نال کړي او چې کوم نال شوي دي د هغو ساتنه او پالنه وکړي. نورستان د هیواد په ختیځ کې لری پروت او غرنی ولایت دی چې غرونه یې د نخترو او په نورو ونو زرغون دي او د تیر جمهوري نظام په اخیری کلونو کې دا ولایت د ځنګلي ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومول شو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران او سعودي عربستان موافقه وکړه چې خپل منځي اړیکې سره ښه کړي. لتیرو دوو کلونو راهیسې یو ځل عراق او یو ځل عمان د ایران او سعودي عربستان د چارواکو قربانه وو چې اړیکې عادي شي، خو اوس د چین په قربتوب تهران او ریاض تړون لاسلیک کړ چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې به همکاري سره کوي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د ایران او سعودي عربستان ترمنځ وکاله اړیکې کړکیچن وو. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د روابطو چې له دښمنۍ ډک وو د فارس خلیج امنیت او ثبات تهدیداوه او د دې سبب شوي وو چې له یمن تر سوریې شخړې ورسره تودې شي. د ریاض او تهران ترمن د چین په پلازمینه پکن کې تر څلور ورځنیو خبرو وروسته د جمعې په ورځ د روغې جوړې اعلان وشو. په دې خبرو کې د ایران او سعودي عربستان جکپوریو امنیتي چارواکو برخه اخیستې وه. د هغې ګډې اعلامیې له مخې چې د ایران، سعودي عربستان او چین له لورې خپره شوه، ریاض او تهران موافقه وکړه چې ډیپلوماټیک روابط به بیرته پیلوي او د یو بل په خاوره کې به د دوه میاشتو په ترڅ کې خپل سفارتونه پرانیسي. سعودي عربستان په 2019 کال کې ایران تورن کړ چې د زهران د تیلو پر تاسیساتو یې د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. همدارنګه د تیلو پر کښتیو حمله کړي دي. ایران دا تورونه رد کړي دي. په یمن کې اوسې وسلوال چې ایران ملاتړ کوي بیا بیا د سعودي عربستان دننه د بي پيلوټ الوتکو بریدونه کړی دي. حوثیانو پروسه شکل پر متحد عربی امارات هم د ډرون حمله وکړي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ یو شکل مخکې امنیتي موافقه لاسلیک شوې و. د نوی تړون مخې دواړو لوریو ویلي دي چې دا موافقه به بیرته احیا کوي. همداراس دغه دوه هیوادو د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې هم د پخوانیو لاسلیک شویو موافقو د راژوندې کولو ژمنه وکړه. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان وویل چې واشنگتن د دې موافقې هرکلی کوي او دا هیله یې ده چې له دې سره په یمن کې جګړې پای ته ورسی شي او په منځني ختیځ کې شخړې راکمې شي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوریز مخ خبرونه ز مخ پر وپاړه هم ژوندې خبريږي. ازادي رادیو ټکی کوم ز مخ ادرس کول شي چې ز مخ خبرونه هلته په تفصیل سره واوري. د دې ترخوا چې ز مخ خبرونه ژوندې اوري هغه مطالب چې د رادیو لاري اوري تل شي هلته لوستلای هم شي. کوازی یو کلیک باندې تاسو کولای شئ هلته موضوع په تفصیل سره اول ولای ترخوای په ټولنیزو رسنیو هم زموږ بیا لابل خبرونه ژوندې خبريږي او ځنی مطالب هم هلته شته چې کولای شئ تاسو ترې مستفید شئ. بیا لابلو نړیوالو رسپانو هم د افغانستان په اړه مطالب خبره کړی دي چې د ځنیو لنډیز به واورو.
ډیپلوماټ خبرونه پرون په دې عنوان لیکنه خبره کړي. په سمندر کې د یو افغان میرمنې دوبیدو له یو ملت سره د سوي نازواني سیمبول په ډاګه کړ. د خبرونې اشاره د 24 کلنې افغان خبريالې تورپیکي امرخیل ته و چې د اروپا په نیت یې روانه سوي کشتي په اوبو کې ډوبسو. هغه او شاوخوا شپېتو نور کسانو سا ورکړه. د ایتالیا سواحلو ته څیرمه د کشتي د ډوبیدو په دې پیښه کې چې د رواني کب یهود میاشتې پر ومه وسو د مړو افغانانو شمیر 200 ته رسیږي. د ډیپلوماټ په لیکنه تورپیکي امرخیل د څباندی 200 افغان ایرانی او سوریایي په نوغشتونکو سره په کشتي کې له ترکیه روانه شوی و او غشتل یې ځان د اروپایي ټولنې کومغړي هوا ته ورسوي. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې د تورپیکي امرخیل ترڅنګ د هغې وریره د وریری میړه د وریری زوی مړسوي د غرض د وریری یو لور یې لا هم لا درکه ده. پلیکنی کراغلی چې د ایتالیا مرستندویانو په داس حل کې چې د جمی یخ څپه و د وی وړی کشتی د ټوټو په منځ کې د هغې د ملګری ملتونو شین او سپین رنګ پیژند کارت تر لاسه کړ. د مقالې لیکوال فیلیپس ماکر زیاتوي د امړینه د وی نځواني ګنګ سوون کې داستان بیانوي چې د یو خبريال او د امریکا د حکومت د عامه چارو د کارکونکو په توګه د 12 لپاره لا افغانستان سره تړلې ووم. خدا ځل خبره زما د یو دوست او همکاري د مړینې و. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي له تورپیکي سره د افغان شیزنه خبريالانو په اړه پر ځینو راپورونو کار کړی وو او دوی د بشري حقوقو پر مسایلو هم راپورونه جوړ کړي دي. د خبريالانو د ملاتړ سازمان ویلي چې تورپیکي امرخیل په پنځن کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته مجبور شو خو ارمانونه یې نیمه خوا پاتې شول. واشنگتن پوسټ رسپانې چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي پرون په دې بابلیکنه خبره کړې چې داعش ډلې په بلخ ولایت کې د طالبانو پر یو مشر د حمله مسؤلیت ومانه. رسپانې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په استناد لیکلي دا حمله د پنځمې پورز د بلخ پر والی مولوي محمد داوود مزمل وسو چې په نتیجه کې مزمل او دوه نور کسان وژل شول. د لیکنې په دوام راغلي د داعش د خراسان څنګه د طالبانو عمده مخالفه ډله ده چې د 2021 د کال پاګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته خپل حمله زیاتې کړې دي. په واشنگتن پوسټ رسپانې کې د خبري سوي لیکنې په حواله د داعش ډلې په خپل حمله کې د طالبانو غزمی او د شیعه اقلیت غړي په نشه کړې دي. د بلخ لپاره د طالبانو پر والی دا حمله داسې وخت وسوه او مسؤلیت داعش ډلې ومنه چې راپورونه وایي تیره چهارشنبه په بلخ کې د طالبانو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ اته غړي ووژل شول. د دې کورنۍ غړو پرون جمعه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مخې ته اعتراض وکړ او ویل چې وژل سوي کسان ملکیان دي. د واشنگتن پوسټ رسپانې د خبرې سوي مطلب لمخې ورسله هغه چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکا ټینګ کړه دا د دوی تر ټولو جګپوړي چارواکي دي چې په دغه سیو حمله کې وژل کیږي. طالبانو په فبروري میاشت کې په څو عملیاتو کې د داعش ټلې د غړو او مشرانو د وژل کېدو او نیول کېدو ادعاوي کړې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
له ډیرو کلونو راهیسې دا اټکل کیږي چې بالاخره به مصنوعي ذهانت یا کمپیوټر له انسانانو څخه ټول واک واخلي. په تخنیک او ټکنالوژي کې له مصنوعي ذهانت د کار اخیستو خبرونه به مو ډیر اوریدل وي، خو دا به مو لا نوي اوریدل چې په سیاست کې د هم له مصنوعي ذهانت کار واخیستل شي. دا چې څه ډول جزئیات یې په دې راپور کې
له مصنوعي ذهانت څخه ورستر بلې استفاده په ډېرې دوده. حتی سیاستوال هم په سیاست کې له روباټونو څخه چې په مصنوعي ذهانت سمبال دي کار اخیستل ممکن بولي، او په وروستیو کې د رومانیا صدر اعظم نیکولای سیکا خپل کابینېټ د یو نوي غړي په معرفي کولو ټول حیران کړل. د دغه هیواد د کابینې دا نوی غړی په مصنوعي ذهانت سمبال یو روباټ دی. دا روبات ایوان نومیشی او دنده ظاهراً افتخاری سلاکاری ده. دی روبات په یو ډیجیټل سکرین ده صدر اعظم پښتنو او غشتنو ته په لوړ کمپیوټری شخ ځواب ورکاوه. د رومانیا صدر اعظم وایي دا روبات د رومانیایي څیړونکو له لوري جوړ شوی او له مصنوعي ذهانت څخه د رومانیا د خلکو د نظرونو او غشتنو د اوتومات ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د وویل دا په نړۍ کې لومړی ځل دی چې د صدر اعظم د سلاکارۍ لپاره له مصنوعي ذهانت کار اخیستل کیږي. ښاغلی سیکا همداراز ویل رومانیا په دې برخه کې په نړۍ کې لومړنی هیواد دی چې له مصنوعي ذهانت کار اخلي، او د دې کار هدف دا دی چې د خپلو خلکو غوښتنو او پوښتنو ته چټک او اوتومات ځواب وویل شي. ایوان یا دغه روبات په یو خبري غونډه کې د ځان د معرفي کولو په مهال وویل: سلام، تا ما ته ژوند راکړ، زه ایوان یم. اوس ما رول دا دی چې د یوې هندارې په شان ستا استازیتوب وکړم.
ډیره مننه چې را سره یا ساو د ازادي راډیو خبرونه او ری ستاسي بیا لا بیل پیغامونه هم را رسیدلي. خو وړاندې لدی چې ستاسي پیغامونه خبره کوم، باید دا ونه درته وکړم چې تاسو هم کولای شئ خپل پیغامونه د بیا لا بیل مسایلو په اړه چې لته سدي یو غاړې مطرح کې مختار واسطه وي د واتس اپ شمیر به د واکس باپونو په پای کې تاسو واوري. البته ستاسي د غږیزو پیغامونو په پای کې نو بیا هم یادونه کوم چې ټول را لګلي پیغامونه له موږ سره خو دي او وخت په وخت په ازادي راډیو د خبرولو په اوږدو کې هغه خبرو شي. د خبرونو په پای کې هم ستاسي غږیز پیغامونه خبرو.
ستاسو له پیغامونو
تلمن ولایت اجو صاحب متوکل خبرو کوم. کوم وزیر صاحب محترم شوای شدا خلق دیسی کی یسی کی د شودو د مکتب پر برابر نو مکتب څه پکې کلی لکه چې دوا کال دی پر پر کې دوس ولاینې لکه لازم نه برابره په ګرد افغانستان کې د امنیت داډوم ورکه و هي چې یم نسته او روپی دیم پر د رقم دی دی چې شودو ته پر کورو تن خای ورکه خواسته قوانین مړي خو مکتب دی ورې لایق دا کدا ډاکټرانی مړي نور ډاکټرانی بیا د کمی خوای کیږي زمږ ولاک په دغه یت صرف لاسې دی امرسانی دی امرسانی دی امرسانی کله دی امرسانی هغه دی شر وخت مرش په برام امرسانی دی دا خو هیڅ هم ضرورت نه لویږي دی لکه خو سی وباینی دی چې کوي یا شریعت دی شریعت وا او دا شریعت تا کوم مختب یو لري ته ساده شریعت مخت ته کی راوښه چې په دا ځای کې ما شریعت مختب یو لري خلک راولاري جو دی نیم لکور دی بلکله زور پر موټر باندې سړی وژني هغه ناشته غلاوی کوي هغه ناشته خپل د ولسوالان او خپل د مشران پښتنه وک شهري په یو سل شپته لاکه په وی علاقه کوزدک کوزدی د کی ژبانه تران یاره نیو کیج خور ملت روپی دی منی سوزکیج یو مدرسې الته جوړه کړی ده د المن ولایت د ګریش په داش کې شل کاسه پکښی دی ته بار پر ولې د افغانستان د کندی ولې چم پروپو دا خدای وای ک رسول وای
د خکاوند ولسوالی او بنل رورو روچکالی د ډیره نو موږ د امارات څخه دا غواړو چې څومره سره سره وسی.
زه خیال محمد د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ د ستانی څخه پیغام درته پرېږدم. دلته د زموږ وطن ته چې کومه موسسه او کومه مرستې چې راځي دلته زموږ په وطن کې پرداس خلکو توضیح کیږي چې د خلک په لکا او لکا روپی لري او خلک ته په سود او سلام ورکړي، یعنی دغه مرستې او دغه کومه کوته ضرورت نه لري. خو زموږ په کلی کې په ستانی کې داسې خلک شته چې د ماشام په ډوډۍ وس او ټوپک او قدرت کار نه کوي. نو زما هله ورزو دا ده چې دغه موسسه چې کومه پر داخل کو باندې دغه خوراکي مواد ویشي نو دا باید داس خلک ته ورکړي چې هغه ستړي خلک معنا د ماشام ډوډۍ نه لري او اوقات یې په ضروري او هغه خلک ته ورنکي چې هغه روپی لري روپی داسې پلکا او روپی لري دغه مرسته چې راځي باید داس خلک ته ورسیږي چې هغه ستړي خلک یو ستړي خلک سته.
موږ افغان مهاجرین یو د خواته پیور کارټونه لرو، ډیر وخت مو کیږي نو پر بندر چې هاول را هاول بیا موږ ته ډیر سخت مشکلات دي، نو د لوړو چارواکو مو دغه هرزو ده د دې طرف دغه طرف ته چې موږ ته یو سہولت جوړ کینو، کله موږ د دې خوازو آلته لارسو بیا آلته چې واپس خپل کورو ترازو کورونو مودلته بیا موږ ته مشکلات دي، ډیر مشکلات دي دغه طرف ته، ډیر مشکلات دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.